سهار اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وړاندې د مثلث په نوم د ازادي راډیو د تلویزیونی بحث یا برخله تاسو سره شریکو. دا بحث تاسو د ازادي راډیو په ویب سایټ کې په ویډیوي شکل هم لیدلی شئ. په دې بحث کې د افغانستان او پاکستان پر روابطو خبرې شوې دي. د ازادي راډیو میلمه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دې خبرونو ته مخه کړو، خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د ورښتونو او ورسره مل د سیلونو د احتمال وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پاڼه کې له نیمروز پرته په نورو درې دېرش ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی او وایي چې نن جمعه او سبا شنبې به بارانونه ووري. د دې ادارې په ځینو سیمو کې له 15 تر 15 سانتي مترو پورې د واورې د ورېدو اټکل هم کړی دی. پرون په فاریاب او سرپل کې د سیلونو د بهیدو په نتیجه کې یو شمېر کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې بیا سختو بادونو خلکو ته مالي زیانونه واړول. د هوا پیژندنې ادارې په ځینو سیمو کې نن او سبا د سخت باد، برېښنا او سیل وړاندوینه هم کړې ده. د افغانستان لپاره د ناروی د سفارت شارج دفیر وای په کابل کې د خپلو لیدنو کتنو کې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو ټینګار کړی دی. پال کولمن بیکن پرون پر خپله اکسپانه لیکلی چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د اقتصاد له سرپرست وزیر دین محمد حنیف او د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې لیدلی دی. د زیاته کړه په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر له چارواکو او د مدني ټولنې له غړیو سره هم خبرې کړې دي. د ناروی دغه ډیپلوماټ هم درس ویلي چې له بیلابیلو خواو سره په خبرو کې د افغانانو او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ د سیاسي خبرو اترو پر لارو د نظر تبادله کړې ده. د طالبانو یو چارواکی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله 949 تن مړه شوي دي. د باختر خبری اژانس تر راپور له مخې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایند عبدالمتین قانی پرون په یو خبری غونډه کې وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1908 ترافیکي پیښې ثبت شوې دي. یو خونړی ترافیکي پیښه دوی اونۍ وړاندې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې وشوه چې په نتیجه کې 28 تن مړه شول او لسګونه نور ژوبل شول. د سوریه په شمال کې حلب ښار ته نشتی اسرایلی الوتکو نن سهار بمباري کړې ده چې له عملې د درې دېرش ملکیانو او پوځیانو د وژلو خبرونه خبر شوې دي. رویټرز آژانس د دوه امنیتي سرچینو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوی خبر ورکړې ده چې په وژل شویو کې 15 تنه د حزب الله وسله وال دي. بل لور ته د سوریه پوځ ویلي دي چې د دې برید له عملې یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او مالي زیانونه اوښتي دي. د مشق تر اوسه د دقیقو تلفاتو شمېره نه ده څرګنده کړې. دوشنبه د شپې په مخه پاکستانی جنگي الوتکو د افغانستان د خاورې دننه بمباري وکړه. په جواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستان پر یو شمېر امنیتي پوستو ډزې وکړې. د دې پیښو شاته نورې خبرې شته، دلته یې څېړو. پاکستان ویل چې په خوست او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان غړي په نقشه کړل. په کابل کې واکمنو طالبانو وویل چې 8 تنه ماشومان او ښځې په دې بمباریو کې ووژل شول. د امریکا حکومت هم په یوه اعلامیه کې له دواړو لوریو د زغم غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې ملکیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پوځ پر یوه مرکز د موټر بم برید وشو او بیا نښته وشوه چې اسلام آباد وایي و پوځیان پکې ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې منلی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په تیر یوه کال کې په پاکستان کې تر 650 ډېر بریدونه شوي دي. فارن پالیسي خپرونې د چهارشنبې په ورځ د امریکا په ویلسن څیړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د برخې د مسؤول مایکل کوګلمن لیکنه خپره کړې ده. دی لیکي چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی په پاکستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې دا کړکېچ په زیاتېدو دی. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیو د اسلام آباد او ټي ټي پي ترمنځ د 2020 کال له اګست تر دسمبر پورې اوربند وکړ. البته دا اوربند د طالبانو په منځګړیتوب وشو. با پاکستان تروسه د دې بریدونو د مخنیوي لپاره له ټي ټي پی سره د سولې د خبرو ترڅنګ په کور دننه عملیات کړي. په سلګونو سره افغان کډوالې په همدې پلمه له خپلې خاورې ایستلې چې دوی په نام نوی کلاس لري، او تازه یې ویلي دي چې د اپریل له 15مې وروسته به شاوخوا 3500 سره نور کډوال وباسي. بلور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف امریکا شخته وویل چې د هند ترانزیت لاره به پر افغانستان بند کړي. د پاکستان له ایران سره هم 6 کال په جنوري کې لانجه رامنځته شوه چې بیا د خبرو له لارې هواره شوه. له کابل سره څرنګه دا ستونزه په پراخېدو ده که په حل کېدو؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وڅارئ او په فیسبوک کې هم کتلی شئ او خپل نظریات له موږ سره شریکولی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکي ډیوه پتنګ له لندنه راسره ده. د دوی مننه کوم. عبدالته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش راسره دی چې د مشال راډیو د پاکستان لپاره خبرونې کوي، په تېره بیا د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره. اخلي پتنګ، لومړی له تاسو واورو څه اټکل کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د غلانجه په پراخېدو ده او کنه پراکمېدو؟
که چېرته موږ تاسو د پاکستان تاریخ ته ور وګورو، دغه ورځ نه چې پاکستان رازیږېدل شوی دی، د افغانستان هر رقم ډول چې حکومتونه رامنځته شوي، شاهي حکومت رانیولې، تر نن ورځې پورې دوی ستونزې د افغانستان د حکومتونو سره، د هر رقم تنظیمونو سره دوی لري. دلیل یې دا دی چې دوی د افغانستان که چېرته په افغانستان کې امنیت راشي او حتی ثبات وي، نو دوی په غېږ کې خپلې ملي ګټې پکې نه ویني. څه وخت چې یو هېواد خپلې ملي ګټې د بل هېواد په نامینی کې وګوري، همدا رقم ستونزې رامنځته کوي. ایدې په خاطر باندې چې نن ورځ په افغانستان کې که چېرته هم طالبان واکمن شوي دي او ډېری حکومتونه دوی په رسمیت باندې نه پېژني، خو فعلي واکمنۍ کوشش کوي چې د افغانستان ملي ګټې خوندي وساتي. څه وخت چې یو هېواد خپلې ملي ګټې غواړي خوندي وساتي، بېله شکه چې همسایه هېوادونه کېدای شي چې په هغې کې ستونزې راپیدا کړي. موږ تاسو وینو چې
د پاکستان څه غواړي، یعنی ګټې پوڅه کې دي چې په افغانستان کې څه وي. مثلا د طالبانو تر راتک مخکې دا تور په پاکستان پورې اوسې د طالبانو ملاتړ کوي، نو دوی څه غواړي؟ خو هغه د دوی ملاتړ راغلی
ګوره، دوی خپل غواړي چې یو ضعیف حکومت په افغانستان کې وي، هغه حکومت چې د دوی په پالیسیانو باندې راتاو شي. دا چې نن ورځ افغانستان حکومت کوشش کوي چې خپل سرحدات وساتي یا خپل ملي ګټې وساتي یا خپل د اوبو پوښتنه کوي، د خپل ځمکې پوښتنه کوي او د خپلو وګړو پوښتنه کوي، دغه څه دي چې پاکستان نه غواړي. که چېرته افغانستان د خپل اوبو پوښتنه ونه کړي، زه فکر نه کوم چې پاکستان به غټې ستونزې ولري. که چېرته افغانستان د ډیورنډ کرښه پکړه باندې خپل غږ پورته نه کړي او پرېږدي چې پاکستان څه رقم غوښتنې لري هماغه مخته بوزي، پاکستان بیا هم دا رقم بریدونه ونه کړي، دوی په هغه وخت برید کوي چې په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې خلک د دوی مخنیوی کوي، حکومت د دوی مخنیوی کوي. نو زه فکر کوم چې نن ورځ په پاکستان کې هغه کومې ستونزې چې ورځ تر بلې ډېرېږي، خصوصا د ټي ټي پي سره، دوی په دې فکر کې دي چې کېدای شي په دې کې فعلي واکمنۍ طالبان ورسره مرسته وکړي.
ګوښ په مشال راډیو کې هم دا موضوع تاسو څارلې ده او مرکې مو هم کړې دي. د پاکستان لخوا دا کتون کې څه وایي چې دا لانجه به پراخه سي او کنه؟ اوس خبرو ته ګورو، خو داسې ښکاري چې په پراخېدو ده.
په پاکستان کې حکومت خو خپل دا خبره کوي، دغوی دریز دا دی چې دوی نه غواړي چې افغانستان سره لانجه پراخه شي، او خپل د پاکستان دفاع وزیرم دا خبره کړې ده مرکه کې امریکا غږ سره چې دوی نه غواړي چې جنگ هم سي دمه پیدا کړي. خو دای ویلي وو چې یو پیغام رسول ضروری و طالبانو، د افغان طالبانو ته، چې ورته وایي چې تاسو که پاکستانی طالبانو سره اړیکې پرې نه کوي، او هغوی حتی دا هم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مشران چې دي هغه باید پاکستان ته وسپاري. دا اوس معلومه نه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ آیا د بندیانو د تبادلې یا د دغه رقم ته د ملزمانو یا د تورونو خلکو د تبادلې څکم تړون شته کنه. پخوا وخت کې داسې نه و، ځکه چې پخوا وخت کې هم ډېر داسې کیسې کېدلې، خو دوی یو بل سره تبادلې نه کولې. البته څېړونکي چې کومه خبره کوي هغه دا ده چې د دوی یو بل نه رغېدل نه کیږي، نو فکر نه کوي چې ډېر بپسې اوږده شي. البته دا مسله به روانه وي، په مختلف وختونو کې به وي چې په مختلفو لکه څنګه چې ډیو پتنګ ویل په ځینو ځایونو کې به استعمالیږي د سیاسي ګټو دپاره دواړو خواوې به استعمالوي د سیاسي ګټو دپاره خو ډېره به اوږده نه شي اوس دا اوس مهال هم چې د ډېرې تجارتي لارې بندې دي او لاوار د مخه په قبلي
سیمو خبرو تاسو اشاره کړې ده همدا خبره کړې ده چې هغه د هند ترانزیت لاره به هم بنده وو که څه هم هغه ډېره فعاله نه وه خو کال مخته چې د هند د مرستې غنم راتلل دوی لاره ورته پرېښوده چې د پاکستان له لارې راشي نو دا خو یعنی ګامونه پسې پسې زیاتېدو دي او یو بل شی هم دی مثلا یو کال مخته پاکستان دا خبره نه کوله چې د تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې هند هغه کوي هند شاته دی او ملاتړی کوي لیکن اوس دا خبره کوي د هند یادېدل دا معنا لري چې هر څوک چې د هند ملاتړ کوي له هغه سره پاکستان باید په هیڅ ډول روغه جوړه ونه کړي
او خپل هند پاکستان چې د هند سره کوشش کوي چې خطه ښه اړیکې ولري دا اوس هم چې د دواړو پنجاب د هند او د پاکستان د پنجاب چې ترمنځ یو راهداري موجوده یو دهلیز موجود دی چې په هغه کې سیکان راځي زایرین راځي هغه هلته زیارت ته ځي نو خپل په پاکستان باندې دا پښتنې خلک راپورته کوي چې که تاسو د هند سره دښمني کوئ خو په خپل ګاونډ کې ورسره وکړئ ځکه چې تاسو ورسره لوی ګاونډ لرئ لوی بار سرحد ورسره لري د افغانستان کې ورسره مکوي په افغانستان کې د هند خبره زما په خیال په دی وجه د شوی چې د اوس وختونو کې د هند چارواکو د طالبانو سره وکتل ملاقاتونه وکړل او که تاسو په یاد دي د داعش او د القاعده ځینې هندي وګړي چې و هغه په افغانستان کې ووجل شو په څو میاشتې مخکې څلور پنځه میاشتې مخکې او په هغه کې هم داسې ویل کیږي چې د یو بل سره استخباراتو ته بدل شو د هند او د طالبانو د معلومات
ونګ البته البته دا د راپورونو ډېر د تایید وړ نه دي چې دا څوک څوک نه وو یعنی به پرې خو او له خوا سم نه دي تایید شوی اخلي پتنګ ما په مقدمه کې هم مخکې ته اشاره وکړله چې د جنوري په میاشت کې چې کله ایران په پاکستان کې بمباري وکړه او بیا پاکستان په ایران کې بمباري وکړه د خبرو له لارې دا مشکل حل شو نو له افغانستان سره ولې د دوی مشکل نه تنها د طالبانو په وخت کې خو هم هیڅ وخت د خبرو له لارې نه ده حل شوی
ګوري پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې زور نه کار واخلي همیشه یې څو ځلې په افغانستان باندې دوی برید کړی دی ولی زر باندې نه دی چې د ورځ نه چې طالبان حکم شوي دي چې دوی برید کړی
دی څلورم ځل دی چې افغانستان خاورې ته حمله کوي
دوی ډېر کوشش کوي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې دوی باندې حمله وکړي چې دوی را پای کړي چې بده نړیوال ټولنې ته راشي چې د دې زموږ په خاوره باندې تجاوز وشول لکه چې دوی کوشش کوي چې هر ځل په افغانستان باندې تجاوز وکړي نن ورځ پاکستان وګای شوی دی څه وخت یو لیوه وګای شي نو هغه خولې اچوي نو د دې په خاطر باندې پاکستان هم نن ورځ په افغانستان باندې چمله کوي دی په خاطر باندې دوی اقتصاد ډېر خراب شوی دی
او بس همدا سوال ده کله چې اقتصاد خراب شي خو حمله سخت شي ځکه چې کله چې اقتصاد خرابي د جنگ لپاره زمينه مساعده ول هم نورم سختي رامنځته کوي
ګوري پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې خپل خېچې د تروریزم له طریقې نه دوی مړی کړي هر ځل چې دوی په هیواد کې اقتصادي ستونزې رامنځته شي دوی کوشش کړی چې په منطقه کې ناامني راولي او د تروریزم خبرې راپورته کړي دي خو همدغه طالبان که چېرته دوی نن ورځ ورسره ستونزې لري خو همدغه پاکستان کې نه وو همدوی ونه روزل همدوی به په دوحه کې د دوی نمایندګي نه کوله څه وخت چې طالبان نوي چاکم شو نو همدا پاکستان بنه وای چې د موږ د وزارت خارجه وظیفه به دوی مخته بوله خو نن ورځ چې د امریکې خرابې شي یاد دی په خاطر باندې چې دوی اقتصاد ورستر بلې خرابېږي هغه کومې پیسې چې د امریکا او د نورو هیوادونو نه دوی تریټوري د افغانستان په سر باندې هغه پیسې هم نن ورته نه راځي همدې په خاطر باندې دوی بیا کوشش کوي چې اختارونه د زموږ تاسو هغه افغانان چې هلته اوسېږي د کوم ستونزه هغه هیواد را پیدا کړی او کارونه کارونه همالته اوسېدلی دي د هغوی لکه په اختارۍ باندې کوشش کوي چې تاسو خپل ماجرین به تدلیګو او یا د دې اختار ورکوي چې موږ په افغانستان باندې برید کوو یا اختار دی ورکوي چې تاسو TTP د ځای ورکوي نو زه فکر کوم چې دوی اوس کوشش کوي چې په دې منطقه کې د رقم نړیوال ټولنه ته وکړي چې د تروریزم راستر بلې په ډیرې دوه یا نو چې بیا د امریکا او د نورو هیوادونو په خیر کاش کې تر څو په دې کې پاکستان ته بیا پیسې راشي او دوی وشي کړی چې د هغه پیسې باندې چې دوی د کارونو کارونو مګشتو سمینو چې دوی څه په قرضداري کیږي او د امریکا رئیس مفایسي د افغانستان په سر باندې واخیستلې په همدې ستراتیژۍ باندې دوی بیا غواړي مخ ته راشي. نو نه غواړي چې افغانستان یو امن هیواد وي، نه غواړي چې افغانستان کې آرامي وي، غواړي چې په دا رقم جنجال او په ستونزو کې همیشه.
البته وبخښئ آغلې پتنګ، په ورته وخت کې به په پاکستان کې ډېر کتونکي په دې باور دي که چېرته د دوی په سرحد کې جګړې وي، ناامنۍ وي، دا خامخا د پاکستان دننه هم سرایت کوي. په تیرو څه باندې څلوېښت لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې پیل شوي دي او جګړې راغلي دي، پاکستان ته هغه د دوی د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو خبره و پاکستان ته له همدې جګړې سره د کلاشینکوف کلچر داخل شو او پاکستان کې خلکو ټولو وسلې پیدا کړې. نو دوی باید هڅه وکړي چې په افغانستان کې امنیت وي، چې د دوی خاوره هغه مسونه شي.
ګورې په د پاکستان ستراتیژي همدغه ده چې دوی کوشش کوي، موږ تاسو لیدلي دي چې په پاکستان کې نن ورځ هغه کوم حکومت چې حاکم شوی دی هغه دومره زیات صلاحیت نه لري لکه د دوی هغه جنرالان چې فیصلې کوي. ایدې په خاطر باندې اکثر هغه کومې فیصلې مشي جنګي فیصلې دوی خاطر دوی کوشش کوي چې پاکستان د جګړې او د ټوپک له طریقې نه یووالی رامنځته کړي. که چېرته د دوی نظامي برخه ضعیفه شي او دوی دا رقم ډالی ونه لري، دا رقم ستونزې په خپل هیواد کې راجوړ نه کړي، تاسو په دې باندې باور وسئ چې پاکستان په پنځو برخو باندې ویشل کیږي. په بلوچستان به خپل کوشش کوي چې خپل هیواد ولري، سینګ به خپل هیواد ولري، پښتانه به خپل هیواد غواړي. نو زه فکر کوم دې په خاطر باندې چې په دې باندې خپل د دوی نظامي کسان په دې باندې پوهیږي چې د دوی یووالی صرف همدغه نظامي
کسان د بلوچستان مسلې ته اشاره وکړه، هغه ته بیا هم راځو. او ګوټسپ مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلم، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال بیان څرګندونې لرو.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې تروریستي بریدونه ونیسي، او موږ له پاکستان غواړو چې له زغمه کار واخلي او ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی د تروریزم ضد هڅو کې ملکیانو ته زیان نه اوړي.
ګورسپ دوی خو د دواړو خواوو لپاره د زغم غوښتنه وکړه چې زغم وکړي، لیکن په ورته وخت کې د امریکا حکومت دا خبره کړې ده چې په پکتیکا او په خوست کې چې کوم کسان وژل شوي دي دا ملکیان دي. په دې برخه کې د پاکستان څه عکس العمل راغلی؟
پاکستان خو د امریکا په بیان باندې څه خبرګون نه ده ښودلی، خو خپل پاکستان وایي چې دوی د تحریک طالبان پاکستان د قومندان عبدالله شاه کور بمباري کړی دی. البته هغه په خپل کور کې نه و، هغه خپل ویډیو خبره کړې ده چې هغه بچ دی او هغه شمالي وزیرستان
د عبدالله شاه د کور کوم فکر کړی په اول کې ویل چې عبدالله شاه هم ویشتلی دی، بیا وروسته چې کور یې بمباري کړی دی او یو کلپ پاوس خپور کړی دی چې په اډیوی ده چې په هغه کې بیا وایي چې ډیر طالبان وژل شوي دي. او دا رقم پدې برخه کې
خپل پوز خپل اندې خبر کړی، خو د پوز خواخوږو کې د شي داسې څه خبر کړی، خو خپل چې کله ویډیو راغله د عبدالله شاه او بل خصوصا الته چې تاسو ګورئ هغه سیمه ډېره لري سیمه د وسم پکې واوري پرتی د زمنګ کسونه موږ راخستي د غزنه، نو هغه زینو کې چې کله خلک ول دي چې د مشمان او خزم لري شي ودي، به دوی مجبور شول چې وای اوس که تاسو د پاکستان د بارنو چارو وزارت اعلانې وګورئ په هغه کې داسې مجهوله خبره کړې ده، عمومي خبره کړې چې هلته وسلوال یشتلې دي. خو د امریکا خبره دوی څه غبرګون پې نه ده ښودلی، خو مخکې تاسو چې کومه خبره د هند په باره کې کوله هغه زما خبره نیمګړې پاتې شو. ما غوښتل چې دا ووایم چې دغه کم کسان چې په روسیې کې په افغانستان کې د داعش او د القاعده په نامه ووژل شول هغه تایید شوي هندیان وو، هغه خپل د نامه سره هندي لیکي، هغه مشر وو د هندو. نو هغه د دې وجه نه د هندو د طالبانو نږدې کېدل چې دا د پاکستان لپاره پاکستان نه غواړي چې نږدې شي. دویمه خبره بله دا ده چې ډیر خلک په دې باور نه دي چې پاکستان او طالبان دي دومره اختلاف سره پیدا کی چې د یو بل خلاف دي تر دې حد ورسی چې جنگ سره وګوت کی، ځکه چې اوس هم د طالبانو د مشرانو چې دي د اکثر کورونه الته دي. خپل مولا یعقوب مجاهد چې دي په وینا کې ویل چې طالبان به خپل کورونه دلته راوړي، افغانستان ته راوړي. او دغه د کراچۍ کې دي
البته د کال مخکې تقریبا خبره وه، روس خلک دوی ویل چې دا کارونه شي، البته وایي چې شوي دي.
خو دا خو زمنګ رپورټونه چې کوم دي اوس پرې حتی د د د د د مولا یعقوب رور چې دغه کراچۍ کې اوسېږي، نو د دې چې د ډېر مشران یې حل ته دي. خو دا یو خبره به سړی پکړ دو کی چې پاکستان کې دنه داخلي څه حالات، افغانستان کې دنه داخلي داخلي حالت په پاکستان کې دننه په داخل کې چې د پوز نه خلک خوشاله نه دي خصوصا د تحریک انصاف نو دارنګ پیخي چې دا قصدي او غیر قصدي او لپاره یو مخبر وري شي خپل هغه بیرته هغه د انګریزي خبر خپل ایمیج جوړ کی دی خو ته د طالبانو برخم هم داسې ده په افغانستان کې چې کله د پاکستان په خلاف څوک خبرې کوي حکومت هغه ته خلک ډیر یوري ډیر ملاتړ کوي نو د طالبانو د افغانستان کې هم د طالبانو لپاره هم دا د خپل د تصویر جوړونې چې دی یو موقع ده دا چې دننه کې هلته څه روان دي او څنګه کیږي دا بل خبر ده خو یعنی یو موقع رااله دوی دواړه یو سلګي دي استعمال
اخلی پتنګ مخکې تاسو بلوچستان ته اشاره وکړه روانه اونۍ د ابل ورځ تیر ورځ دی او بخښې دی چهارشنبه پر ورځ باندې په بلوچستان کې په ګوادر کې سخت حمله وشوه هلته د مشال راډیو هغه راپور ګور صاحب تاسو راپور خپرو هلته خلکو ویلي اوسې لږ تر لږه لس چاودنې اورېدلی دي او هلته حمله وشوه اسلام آباد د دغو بلوچانو تور هم د جمهوریت په وخت کې هم په افغانستان باندې پوری کوو اوس هم ځینې راپورونه د پاکستانیانو په قول باندې ویل کېږي چې د بلوچانو تر شا طالبان ولاړ دي څرنګه بلوچان خو خپله یو ملي تحریک دی او له د طالبانو سره ډېر جوړ هم نه دی او داسې خلک دي دا څرنګه ستاسو په باور پاکستان ولې داسې تور پوری کوي
وګوره پاکستان همیشه تورونه لګوي هر پیښه چې په پاکستان کې کیږي دوی همیشه افغانستان په نښه کړی دی بلوچستان خلک نه صرف په افغانستان کې ځینې پراته دي مګر تاسو وینئ چې د افغانستان او د پاکستان او د ایران کې دوی تیتي نو دغه کلتورونه چې دوی لګوي صرف دې په خاطر باندې چې غواړي اوبه خپلې خړې کړي لکه دا چې ګواښ صاحب دغه کومه خبرو ته اشاره وکړه چې دوی هغه د پاکستان او د افغانستان د فعلي واکمنۍ سره چې هغه کومې اړیکې چې دوی اوس فعلا لري دغه چې ورځ تر بلې مګر تاسو وینئ چې په خراب دو باندې دي خو زه په دې باور باندې هم یم چې دوی کولای شي چې د خبرو له طریقې نه دغه ستونزې حل کړي دغه فعلي واکمنۍ هم دا رقم د پاکستان نظامي ډله دغه خلک دي چې دا د یو بل د بطن را جوړ شوي دي نو زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې چېرته شخړه وي دا د دوی په ګټه باندې یا د پاکستان په ګټه وي یا د افغانستان په ګټه وي افغانستان حکومت ته ضروري ګڼل کېږي چې دوی هم د پاکستان کوشش وکړي چې یو نیټه اړیکې ولري په دې خاطر باندې چې چیرته موږ هم د پاکستان سره په جګړه کې وو او دا رقم په ستونزو کې وو د افغانستان خلکو ته هم هغه نتیجه نه ورکوي موږ تاسو وینو چې افغانان څومره رفت آمد لري او پاکستان تزي او همیشه هر ځله چې حکومتونو په منځ کې کومه ستونزه شوي ده موږ تاسو لیدلی دي چې پاکستان مستقیما بیا د افغانستان د په وګړو باندې هغه ستونزې راوستلی دي یا ویزې ستونزې ورته پیدا کړي یا په سرحداتو کې ورته ستونزې پیدا کړي دي او یا زموږ تاسو بیچاره او بیګناه خلک یې نیولي دي او بندیان کړي دي ښځې نیولي دي ماشومان یې نیولي دي نن ورځ هم چې د موږ تاسو بر سره خبرې کوو بندیخانې د موږ تاسو د میرمنو د ماشومانو د مریضانو نه هملته ډکې دي دو په خاطر باندې چې هلته ځي د تداوۍ دپاره مګر هم بیا د پاکستان حکومت ډېر بد چلند ورسره دی او دلیل یې صرف دا دی چې دوی غواړي چې په فعلي واکمنۍ باندې خپل فشارونه راوړاندې کړي نو که چېرته راشو د بلوچستان زه فکر کوم چې بلوچستان د دوی دپاره یو غټ خطر دی پاکستان دپاره دوی پوهېږي چې هر ځلې بلوچانو خپل غږ پورته کړی دی د پاکستان د نظام په مقابل کې بلوچستان ته هغه کوم حق حقوق چې باید ورکړل شي دوی ته نه ورکول کېږي په حکومت کې ورته دومره سمه نه ورکول کېږي نو زه فکر کوم دې په خاطر باندې بلوچیان هم هغه خپل نه همیشه نیسي خو بیا ګناه راوړي راسان په افغانستان حکومت باندې ورچوي
مننه ګور څه مخکې تاسو مهمه خبره وکړه تاسو ویل سي له پاکستان سره مخالفت افغانان سره نشلې کوي مثلا د دې پاکستان د بمباری په ځواب کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی عکس العمل ښکاره کو اشرف غنی پخوانی ولسمشر عکس العمل ښکاره کو همدارس حتی په ملګرو ملتونو کې د جمهوریت د وخت استازي شغلی فائق په یو د ټویټر کې په ټویټ کې کړی دی په ایکسپان کې لیکلی دی چې دا غندو یعنی افغانان سره نشته کړی دي لیکن په ورته وخت کې د پاکستان سوال مهم دی او پاکستان تاسو ویل چې تحریک انصاف له دې استفاده کوي یعنی له افغانستان سره دښمنی د پاکستان پاکستان سره لري کوي نه
د افغانستان په اړه باندې ماول ته داسې همداسې تصور دی ځکه چې پاکستان کې ډېر کارونه چې دي هغه اردو کوي خصوصا بهرنی پالیسی او امنیتی مسایل چې دي هغه ټول د اردو په لاس کې نو اوس هم چې کوم کارونه روان دي په پاکستان کې دننه تحریک انصاف چې دی هغوی دا فکر کوي چې دوی د صحنې وویستل شول او موجوده چې کوم پوز دی د هغې مشر چې دی جنرال عاصم منیر هغه د دې په خلاف دی د عمران خان او هغې په زندان کې ساتلی دی البته پوز همیشه دا ویل دی دوی په سیاست کې ګوتې نه وهي او مداخله نه کوي خو تحریک انصاف داسې وایي چې دوی یې د صحنې وویستل نو په دې وجه باندې د ډېرې پاکستانیانو د تحریک انصاف چې کوم ملاتړې دي د هغوی د پوز په اړه باندې نظر ښه نه دی او اوس هم وایي چې پوز په کار ده چې په سیاست کې مداخله ونه کړي په بهرنۍ پالیسۍ کې مداخله ونه کړي امنیتي مسایل هم چې جوړوي هغه باید د حکومت سره یو ځای جوړ کړي او پر دې سربېره باندې تاسو بلوچستانو ذکر وکړو په بلوچستان کې ډېر وخت نه چې د خلک د پاکستان سره نه دی جوړ بلوچستان وایي چې موږ باید خپل هیواد یو ځکه تاریخ ته تاسو وګورئ بلوچستان چې دی تر 1943 پورې ځان له یو ریاست یو دولت و هغه د پاکستان برخه نه و په 1943 کې پاکستان فوج لاړه او هغه ځای ونیو او ځان سره یو ځای کړ یعنی دوی وایي چې موږ په 1940 کې پاکستان کې یو ځای نه و نو هغه مثلا دا بل خوا ته موږ د پی ټی ایم تحریک وګورئ داسې د نورو نېشنلستانو وګورئ حتی عوامي نېشنل پارټي چې دا هم داسې وایي نو دننه پوز ته ډېر مشکلات دي په دې وخت کې د هغوی هغه تصور چې کله پوز په پاکستان کې داسې او دغه چې خپل امیج باندې ډېر پام کوي او هغې دپاره دوی ډرامې جوړوي فلمونه جوړوي یعنی پوره یو غټ سنټر لري د دوی د عامه اړیکو څنګه چې دا هغه ښکاره سندرې جوړوي د دې لپاره چې د فوز امیج ښیي او د فوز امیج په دې کړه چې د هند ګواښ چې کله موجود وي هغه وایي چې هند نه موږ ته خطر دی د افغانستان نه موږ ته خطر دی د نور ځایونه نو بیا فوز ته ډېر ضرورت پیښیږي بیا عام پاکستانی دا وایي چې خو فوز به دوی ساتي نو د دې لپاره دغه ساتي مسایل چې راشي بیا د فوز لپاره یو ښه موقع او نتیجو کوند لپاره دا ښه موقع چې په هغه کې خپل ځان بیرته اتل ثابت کی وایي چې لکه تاسو مخکې خبرو کړو په شروع کې ایران کې پاکستان حمله وکړلې هغه دومره حتی ضروری نه وي چې پاکستان حمله کړي خو هغه دې لپاره وکړي کني وکړي به هغه پاکستانانو خپل ویلي چې پوز دومره ډیره بودیجه لري یعنی پوز 80% بودیجه لري نسبت ملکی چارواکو ملکی حکومت ملکی وزارتونو ته نو بیا پوز ولې ناسته خاموش یعنی چې جنگ هم نه کوي نو بیا پوز دپاره دومره غټه بودیجه ضرورت څه دی نو یعنی که داسې پېښې کېږي د پکتیکا او د خوست په شان تي نو دا د هغوی دپاره یو موقع ده چې هغه خپل
البته بیا په عین وخت کې بیرته د پاکستان سیاسي بې ثباتي هم ډېره زیاته ده
سیاسي بې ثباتي هم د اختلافاتو ګټه ده یو ګوره دنه چې تاسو وګوره سیاسي بې ثباتي د پاکستان د پوز په یو د پاکستان پوز دی یو سیاسي حکومت یو منتخب حکومت دی کله چې سیاسي ګډوډي سیاسي حکومت کله چې د پاکستان حکومت هم چې کمزوري وي هغه د پوز لپاره ښه دی ځکه چې که یو قوي حکومت وي هغه بیا د پوز خبرې نه مني
دغه خبره مایکل کوکلمن په دې خپل نوي تحلیل کې په بل ډول کړې ده هغه وایي چې پاکستان د سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی او پوز هم کمزورې شوه دی او په پاکستان په اولس باندې هغه راج دوی چلاو هغه په کمزورې دوی چې دوی نوی جګړې ته داخل شي د خبرونه په دې ورستیو کې هغه پتنګ ساسو نظر په لنډو واخلم د طالبانو په هغه وخت کې چې د جمهوری نظام سره په کابل کې جګړه کوله دوی پاکستان ته محتاج وو لیکن ځینې کتون کې نن سبا دا وایي چې لاغه احتیاج تر یو حده پورې دوی وتلي دي نو ځکه له پاکستان سره په ځینو مواردو کې دوی اختلافات لري که چېرته دا خبره څوک مني نو دا خو داسې ښکاري چې د طالبانو او د پاکستان اختلافات به پسې زیات شي
څه وخت چې مجبوري وي کېدای شي چې انسانان ډېر کړنې وکړي ډېرې خبرې ومني نو په هغې وخت کې د خاطر باندې چې طالبان مجبوره وو یا احتیاج وو پاکستان ته او د دې څنګ سره پاکستان پاوچ د دوی نه استفاده وکړله خو په دې تاریخ باندې د افغانستان په تاریخ باندې سم سر خلاص نه و په دې باندې دوی نه پوهېدل چې د افغانستان خلک هر څومره چې احتیاج وي کچیرته تاسو مرګرچی او چې خو کچیرته بیا راشي خبره ملي ګټو ته بیا د خپل ملي ګټې اتاپ هیواد باندې نه درته خرڅوي. په دې وخت کې طالبانو د جمهوریت په وخت کې هغه وختل چې وخت ورسی وخت لري چې جمهوریت را چپاکړي او په دې کې پاکستان ورسره ډېرې زیاتې مرستې ورسره وکړي. خو پاکستان فکر کولو کچیرته موږ طالبانو سره مرسته وکړو دوی خپل چوکیو ته ورسو او نو بیا پاس لرینه و هغه کومې وختنه چې به موږ د افغانستان د حکومت نه یا په جمهوریت کې کول یا په دې کارونو چې دلودلې نو دا کول شي چې بیا طالبان سر ته ورسوي. نن ورځ موږ تاسو هغه په اکسپانه کې اچنسی صاحب هم هغه یو ټویټ کړی دی ویلي دی چې موږ طالبان سره دومره ښېګڼې وکړلې نن ورځ طالبان بیا راغلي دي او زموږ سره جګړه کوي. نو زه فکر کوم دلته ټوله خبره توقع ده پاکستان خپله کارخانګي سمنه وکړي فکر یې کوله که چېرته موږ طالبان سره کومک وکړو نو طالبان به بیا ټول افغانستان به موږ ته راکړي او موږ به هغه څه شی چې غواړو هماغه به رقم به چلوو. خو لکه دلته چې خوښ صاحب وویل چې دا رقم جګړې دا رقم ستونزې نور افغانان هم رانږدې کوي. موږ تاسو په همدغه پیښه کې ولیدله چې څه وخت ملا یعقوب صاحب هغه وکړله امر یې وکړ چې باید په پاکستان باندې بېته او موږ تاسو خپل قصونه واخلو. موږ تاسو ولیدل چې څومره هغه ریښتینی افغانان د دوی په طرف باندې شول د دوی په دغه کړنې په طرف باندې شول چې نو څه ورکم چې دا رقم کړنې افغانان نور رانږدې کوي او بیا د دې د څنګ سره هغه افغانان چې واقعیت ملي فکر لري هغوی هم موږ تاسو کولی شو چې وپېژنو. هغه افغانان چې صرف د جګړې پلویان دي او صرف د دې فکر کې دي که چېرته پاکستان راځي په افغانستان باندې بمبارتیانې کوي او که نور هېوادونه راځي ستونزه نشته ده. موږ صرف دلته غواړو چې خپل ځانونه چوکیو ته ورسوو. خو په دا رقم حالت کې به موږ تاسو کولی شو چې هغه خلک هم په نښه کړو. ډېری افغانان موږ تاسو ولیدل که چېرته په افغانستان په منځ کې دي او یا که بیرون دي دا رقم کړنو ته یې لبیک وویل چې د پاکستان په مقابل کې ټول افغانان که چېرته ضرور وي جهاد هم کوي ټوپک په لاس کې اخلي او نه پرېږدي چې افغانستان خاوره دا رقم اشغال شي هغه بیا د پاکستان لخوانه. نو زه فکر کوم توقع زیاتره و دی د پاکستان د پاکستان لخوانه د طالبانو نه. دوی فکر کوله چې طالبان به دوی په فکر باندې دوی په غوښتنو باندې به هرې کړنې به ومني. خو نن ورځ متاسفانه هغه کړنې دوی نه ورسره مني دو خاطره چې دوی کوشش کوي چې د افغانستان د خلکو هغه ملي ګټې او اصول ترلاسه کړي دي.
ډېره مننه اغلی پتنګ ګور صاحب له تاسو هم منندو یم. د اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا خبرونه تر دې دمه راسره وکتله.
ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلمه دی. هم شاعر دی هم لیکوال دی او هم یو شپلا دیا سنگ انجان. هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي. خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجن صاحب د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسي. په پیل کې درته وایم چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږي؟
مننه. لومړی د ازادي رادیو منو اوریدونکو لیدونکو ته او د ازادي رادیو ټول درنو کارکونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا پنځه کاله مې وروستی شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده. بس د افغانستان په یاد باندې ژوندي که رښتیا ووایم، او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چېرته هم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بلې انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو؟ مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره، ډېر اغلری مثالونه لري. وطن اصل کې که ورته وګورو، وطن خو مور ده. وطن په اجتماعي لحاظ مور ده، وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی یو، لوی شوی یو، خاپوړې مو کړي دي، درس تعلیم مو ویلی ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي. او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دینی لحاظ یې وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، یا پارچا باندې فرض ده. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات، و وطن چې ده مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په مونږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به مونږ یادېږي، د ټولو به یادېږي څوک چې د وطن نه لري، وطن څوک یې راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجا صاحب منعکس کېږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
د ما شعرونه خو البته زه خپل شعر ته خو شعر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. د ما په شعرونو کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده، د وطن په مینه خوځېدلی ده. او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبی بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي، دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس، ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبه شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه 2 کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم. او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان مسعود په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دي، په آنلاین بڼه هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلې. یعنی که اوس د سره حادثه شروع کې فکر نه کوي چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایلي د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوي دي، په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دې خوا خوا کې دي او مشاعرې کېږي. خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي، ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې راسره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي؟ نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لوی وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپل تنده پرې ماتوم.
بل انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځانته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چېرته وي سره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شان ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي، او شپې تر لاس 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بېل بېل کارونه کوي چې دکانونه خلاص کړی دي او څوک چې د نوې نسل دا هغه خو انګلیسي زده وینو خامخا کوم دفتر کې شیا شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کیږي ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دکانونو کې په کار لګیا دي ځینې او ډېر خلک شته چې بېوزله دي اکثریت بېوزله دي د کاروبار په تلاش کې او کاروبار هم نه پیدا کیږي ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله
او مهین ته اوس هم د افغانانو تک جریان لري خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل یو څه به وس کار کاوه دوی به اکثره هند ته تلل اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي د پاسپورت ستونزې هم افغانستان کې ستاسو خلک درځي د تداوی لپاره
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندي تک را تک نشته ده به هیڅ تک نه تک بند شوی ده
البته یو شمیر داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي له ځینو سره تاسو یې خامخا په تماس کې یاست
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته ویندو ده دا زمینه مساعده ده البته دوه سکانو ته دا زمینه هیڅ هم هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسټلمنټ ورکړي خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري کیسونه یې په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې د افغانستان کې پاتې وو هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا البته حکومت مرسته سره دا کړی ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه برابر کړی دي لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلکې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګه سوله دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل تاسو د کاناډا یادونه وکړه د دې ترڅنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو تاثر باندې دلته راغلی دي خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي او له هغې نه مخکې چې دوه نوي کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده او دغه اوسه برخه چې دغه حادثه ښکارو دغه کاناډا هیواد هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړې وي خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي د حالاتو په بدلېدو یعنې دوه نوي هم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنې کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ و نو دغه ستونزه تقریبا تر پای حل هم نسوله
خبره دا و چې په افغانستان کې بدبخت لوی بدبختي چې ده بې سوادي ده د بابا په نظر د بې سوادي خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې دی یو بل سره ناستا پاستا نه خوښېدله سل فیصد هم نشم ویلی ډېرو مسلمانو خویند ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده همسایه توب یې راسره کړی ده موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ را تګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي یعنې دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و نه مینه له حده زیاته مینه هو نفرت هم له حده زیات و د نفرت څو علتونه دي یو خو موږ لګکي وو یعنې په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده خو وروستی دا وه چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو که په تېرو دولتونو کې هم وګورو یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړه شوه لکه هغه چې د دیوال نرنجنداس د مالی وزیر ټاکل شوی و اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ معاهده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالی وزیر په صفت مقرر شو او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی، خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي و په هرات کې، هغه هم یو هندو او په د افغانستان بانک رئیس چې و هغه هم یو هندو و، په ډېر ډاکټرانو چې سرداران و په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل هغه هم هندوان او سیکان و، خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به یې را کولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، لالا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی کله وطن ته ځي. نو اوس پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده او هندی ملیت ده. لیکن بد بختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکری را کول کېدلې په هغې کې هم بد بختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بد بختانه چې د موږ لوړ پوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوی، وروستو کې هم نه ده شوی، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په دا ټول نظامو کې چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټر پورې مو درلودل، مګر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې بدبختانه.
بل انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې، علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنې بدبینی نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې ورسره. موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیره ده، وطنونه بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو او پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هغلته کینولي دي، د سیکورټي په صفت چرته د هغه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه وراچول شوي دي. نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ را تګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي ولې نه شو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي موږ به تګ را تګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن سے بخو زیاد کسان لا هم اندیش نه لري غو ورسته یو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه ځینی چاودنې کیږي
دا کېدای شي دا سل فیصد ده خصوصا په لګګیو باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سي حمله شوې دي نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګکی په افغانستان کې باید افغانستان په ګټه نه وي البته افغانستان په تاوان به وي ځکه هر باغ چې ده په رنګ رنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي نو دا وطن په رنګ رنګ ملتونو ښکلی ښکارېدل رنګ رنګ کلچر پکې موجود ده رنګ رنګ ژبې پکې موجود دي رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده نو کله چې دا یک رنګی شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري یا په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و هغه خوند به بیا نه وي
افغان هندوان او سکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخ ته یوسي څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري
ګوره افغانستان کې د هندوانو سکانو ته د ژوند کولو زمينه اول خدا دا چې موږ دموږ منطقې چې پکه ټولنیز شکل موږ ژوند کولو لکه په کابل کې کارته پروان اول شور بازار او بیا وروسته کارته پروان شلو بیا په سي تای منی کله فتولا د خلک لړ او یو نیم پکه رکیو کارته چار اوس کارته سي کې هم ژوند پر شو خلک تل خو هغه شرایط هغه سی و چې هغه وخت کې فرق دوم نه و نو دا غو شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي خو ناممکنه خبر ده لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شوله چې البته ټولو ته ورکوله موږ ته د هندوانو سکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه تو کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه ورته نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی او نه کومه آبادي پکې وه داسې وړنګه د غرو لمنه یې راکړله نو هغه سې ځای که موږ ته راکړه شي نو هلته خو موږ همغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه د ما ده نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه سه ووایي چې نه دا ځمکه ما ته دولت راکړې ده او د ما ده دا ناممکنه ده که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ هلته چې لاړ شو اتبن دوکانداري کوو موږ خامخا تجارت کوو مخیام هم دا کار موږ کړی ده د دې سره او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو ور چې اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وکړو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګوردواره هم پکې جوړ شي که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته یعنی جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي که دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خپروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل دوی سره چې تاسو ښکښنی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
ډېر مغلق سو تاسو وکړو د دې لپاره حساس په ځان راټولوم چې ما سره د افغانستان خبرې وکړي د افغانستان موضوعات سره تیرم د افغانستان نقشه ورته کېږدم دغه د افغانستان نقشه ده پرون یو چا یو دغه میوه دانی ورته ووایه په اصطلاح را لېږلې وه کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وه که واټساپ کې را لېږلې وه میسنجر کې وشه دا خپل مسئله ته خدای له ماده د افغانستان نقشه ده ترڅو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید هغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځایو څوک یو زه به یو مثال در کوم خپل چې تقریبا شل کاله مخکې دغه پنځه ویشت کاله مخکې ما سره یو واده شوی وه یو واده ته زه غوښتل شوی وم نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته یې نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان ده د قندار ده نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې وم خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبر یم چې څه ورته وړې خو چې کور ته ورغللو دریم منزل کې د ده کور و چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و نو چې د کور ته ورننوتلو د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم د هغه اخیستې د افغاني سوټ یې په غاړه د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته نه ځي نکریز ورباندې لګوي نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مخ وړلو ما چې ده خو مونږ د مهاجرت دغه تقریبا پنځلس لس پنځلس کاله کېږي لس کاله کېږي چې مونږ مهاجر شوي یو خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي مونږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي له هغې نه وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو مونږ افغانیت نه شو هیرولی همدا اوس هم چې د مونږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي هغه که د ژوندۍ موسیقي وي او که هغه چېرته سی ډي یا ویډیو چلیږي نو افغاني موسیقي اوس هم پکې ده اتڼ اوس هم پکې ده د مونږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي مونږ دغه مرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي مونږ نه استعمالوو ډېر یو لس فیصده شاید وخورو لس فیصده شل فیصده نور اتیا فیصده اګنور دي دا مونږ نه خورو د افغاني خوراک بیل ده د هندوستانیانو خوراک بیل ده مونږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې دي مونږ نسل لا ژوندی ده په دې باندې زه افتخار کوم
ډېر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبرې وکړې خاطرې مو سره شریکې کړې پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه له تاسو هم چې ما ته موقع راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو او د نورو ټولو اوریدونکو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نا وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي زه د مینې پوروړی یم خوشحاله او سرلوړی اوسئ
کور ودان انجان صاحب ژوندی اوسې مننه
مسلمان خونه قسم درد را پاروه زما درمان خونه پجڑم والے برابر گے سباران خونه قسم درد را پاروه زما درمان خونه پجڑم